په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې 219 پروګرامونه پکې ځای سوی نیمه نړۍ او درسي ساعت. نن دوشنبه ده، د وریا حمل میاشتې 10 د مارچ 28 ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د بشري حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي پر طالبانو د زیاتو فشارونو غوښتنه کړې ده. پیل له خبرونو کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د 43 اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 111 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د 3 وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو 40 اوره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په 6 وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ دریمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحد ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 162 میلیون ډالرو مرسته سوې ده. د سیګار په خبره متحد ایالتونه په دواړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګری ملتونه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړې و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې پروګرامي په پم کې لري په اپریل میاشت کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوي مالي سرچینې په واک کې ورنه کړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونه دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤلانه ویناوي بللي انتقاد وکړ، او جرمنی بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې د اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یو ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤلانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښه نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحد ایالاتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلم روونو کې کړی، او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یوآف ګالنت له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتانیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا لا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 43 کلن صدر اعظم په کور کې و کنه، خو د هغه ګاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ راپاوه. او د جنوبي کوریا پاوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو 2 بالستیک توغندي ویشتلی دي. د جنوبي کوریا لوی درستیز ویلي دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري وشتل سوي او 300 کیلومتره مزل یې کړی دی. د جاپان د حکومت د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دغه توغندي د جاپان له انحصاري اقتصادي سیمې بهر لګېدلې دي. د جنوبي کوریا پوځ دغه اقدام په کلکه غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو سرغړونه بللې ده. ورځو د خبري راپورونو برخه ته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخي یو مسؤل وای نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملی اقداماتو لپاره فشارونه زیات کړي. پاینې حل کې په کابل کې پرون یو شمیر موترز شوزو او جنو په یوې اعتراضیا لاریون کې د خپل حقوقو لپاره ژغ اوچات کړ. نور تفصيل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو یو مسؤل وای پر خزو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو د لری کولو لپاره د طالبانو ضد کوټلو اقداماتو ته اړتیا ده. د سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د ځینو اقداماتو لکه د طالبانو پر سفر د بندیزونو له لارې پر هغوی فشارونه زیات کړي او هم د جنسیتي اپارټاید لپاره د قانوني او ډیپلوماتیکو پایلو یو میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د څانګې دغه مسؤله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د زیاتو فشارونو خبره داسې مهال کوي چې پرون یکشنبه په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې د خپلو زده کړو او کار د حقونو لپاره واټونو ته راووتې او د زده کړې کار او ازادي شعارونه یې ورکول. د راپورونو له مخې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا تنظیم شوې د دغه اعتراضیه لاریون د ګډونوالو شمېر له شلو زیاتو. د یو شمېر معترضینو په وینا دغه لاریون د کابل له پولې سرخ سیمې پیل شوی خو تر خپل منزله چې د آصف مایل د نجونو د ښوونځي مخه ټاکل شوی وه ونه رسېد او د طالبانو د وسلوالو لخوا په تاوتریخوالي پای ته ورسېد. معترضو ښځو همدارنګه ادا کړې چې درې معترضانې رقیه سایی، ملالۍ هاشمي او فاطمه محمدي د طالبانو لخوا نیول شوي خو د طالبانو ویندویانو تر اوسه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم طالبانو په ډیرو دغسې مواردو کې چوپتیا غوره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور جادویي ډوله فکر چې ډیپلوماتان له څو میاشتو راهیسې هیله من و چې په نرمه به طالبان قانع کړي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي پای ته ورسېږي. له دې سره سره چې د طالبانو مسؤولو چارواکو په دې اړه چې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره به آیا ټولې نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي هیڅ هم نه وویل، خو یو شمېر نجونې بیا هم په دې هیله ښوونځیو ته لاړې چې ګوندې طالبان به یې پرېږدي چې خپلو ټولګیو ته لاړې شي، خو نیمه خوا بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو لخوا د دوم پرلپسې کال لپاره له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوالو بیا هم تند غبرګونونه ښکاره کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وویل چې دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي او هم افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په وړاندې یو اقدام چې یو شمېر لوري جدي اقدام بولي هغه د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د اروپایي ټولنې هغه اقدام و چې د طالبانو پر دو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی ولګول. د دغه بندیز له مخې به دوی ته د سفر لپاره ویزې نه ورکول کیږي او که په دې ټولنه کې شتمني لري هغه به کنګل کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو منع کړي او همدارنګه یې په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو پر بندیز سربیره په هغوی له محرم پرته له کوره بهر پارکونو او نورو تفریح ځایونو او حمامونو ته پر سفر هم بندیز لګولی دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست. د کابل ښار یو شمېر خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله په سږنۍ روژه کې د دوی کارونه بې خونده سوي دي. دوی وایي په تیرو کلونو کې به د روژې له پایله دوی نور کارونه نه اخیستل، خو سږ کال محدود شمېر کسانو د کالو جوړولو فرمایش ورکړی. دوی د دې دلیل د خلکو بد اقتصادي وضعیت بولي. نرګس مومن حسنزی په دې اړه راپور لري.
د د معروف شل کاله وشول چې د کابل په کارت پروان سیمه کې د نارینه و د جامو ګنډلو یا خیاطۍ دکان لري. دی وایي پخوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه و. روژه کې به دوی آن پوره میاشت کور ته نه تلل او شپه او ورځ به یې دکان کې جامې ګنډلې. خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
موږ د کاروبار ډیر کش درلود، نو بالخصوص د موږ اخترو کې او نوروز کې دومره به د موږ کارونه زیات و چې د اختر شپه ورځو کې یوه میاشت یوه نیمه میاشت به موږ بیخي کور ته نه راتللو، په دوکان کې کار کول. د هغه وخت نه چې د موږ نوی حکومت راغلی ده، د حکومت سره د موږ کاروبار ډیر ضعیفه سوی ده. موږ اته خپل دوکان کې راوی نه سو پوره کولی. بل د برق موږ پسې راځي، مالیات راځي موږ پسې، جواز راځي موږ پسې، امر د فعالیت راځي موږ پسې. موږ دغه مصارف نه سو پوره کولی. چیرته پاتې سو چې موږ خپل ځان لپاره ګټه پاتې سي یا موږ خپل فامیل پکې وچلوو.
نه دېرش کلن ضیاءالله بیا د کابل په کارتیناو سیمه کې د ښځو او ماشومانو د جامو ګنډلو دکان لري. دی وایي پخوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه وو. روژې ته به چې لس ورځې پاتې وې، نور به یې د خلکو لخوا د جامو ګنډلو فرمایشونه بس کړل. خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. دی وایي
اوس کارونه بیخی ډیر ضعیفه سوي دي. مخکې به دا وخت کې چې و د روزې دا وخت روزې کې به موږ د اختر دپاره بیخي لس ورځې روزې ته پاسې موږ کار نه اخیستل. اوس نن کارونه بیخي نشته، کومه جوړه موړه که راسي موږ اوس باور که چې بیخي حتی بیخي کرایه دوکان اوس نسو پوره کولی.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي نه پخوانی زړه ور پاتې دی او نه اقتصاد چې اختر لپاره ځانونه او یا هم خپلو ماشومانو ته جوړې جوړې کړي. وایي دا وایي پخوای دنده درلوده او په شوق به ځان او لورګانو ته اخترونه کې جامې جوړولې، خو په خبرې اوس هغه پخوانی وضعیت نه دی پاتې.
یعنی عید می آمد رمضان
اختر یا روژه به چه راتلا چمتو علی به مورتنی و اوس نه خوشحالی نه آمده گیشته، ځکه اقتصاد مو خراب دی، اقتصاد مو صفر ته رسیدلی. نو پخوا به مو کالی مخکې له مخکې خیاط ته ور وړل، ځکه وروسته به خیاط نه اخیستل. خو اوس هېڅ هم نشته، بېکاره بېروزګاره کور کې ناست یو، هر څه مونږ باندې بند شوي،
همه چې سرما بند شده.
د کابل بل اوسیدونکی رشاد هم ورته خبر کوي
روژه ته هم تیاری نیو، وروسته له روژې به مو اختر تیاری نیو، کالی به مو کول. نو اوس فعلا اقتصاد مې ډېر زیات خرابه سوی ده، زه نشم کولی اختر لپاره تیاری ونیسم، کالی یا هم کوم بل کالی وکړم. کالی خو لرې خبر ده، تا د خپل د خوراک لپاره هم په ستونزه کې ګیر یم.
د یادونه دي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. بېکاري او بېروزګاري ورځ تر بله لمن غوړوي. خلک ان خپل د خوړو ډوډۍ هم په ډېر سختۍ لاسته راوړي. د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور په بنسټ په افغانستان کې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره د بهرنیو مرستو د کمېدو او اقتصادي ناورین له امله په دغه هېواد کې بېوزلي پراخه شوې ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو.
پس واج عرم دا مشروعان سر پا زکنه نازم نور دا دجرون خوزه پا دا مرد خوشحاله.
دا افغان خوزه دا پرمختگونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلمونه میومنی
وخت نوبت نه دی رسیدلی، بیرو با چیل مچیل وي، نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. باوجود چې ویلي مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د
کابل اوسیدونکي حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپلو پیسو پسې چې په بانک کې ساتلې وې، سرګردانه، ستړي ستومانه، وږې تږې، له واړه ماشوم سره ورځ تر بېګاه د بانک دروازه کې په لیکه کې ولاړې وي. د افغانستان د بانکداری نظام د افغان ملي بانک له پرانیستلو سره سم په 1212 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداری چارې پرمخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانیستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره مېرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکوونکو مېرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لڅه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به 20,000 افغانۍ یا هم $200 ورکوي، بیا $400 شول، بیرته $200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کېږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورځي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې درېږي. د کابل اوسیدونکي حسنا وایي چې د سپما لپاره یې خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نه وروسته یوه ورځ هم خپلې پیسې په سمه توګه د بانک څخه نه دي اخیستي. همیشه چې موږ مراجعه کړي، موږ ته ویل شوي دي چې سبا وختي تاسو راشئ، کارتونه په نوبت کې کښېنئ، د هغې نه وروسته تاسو پیسې اخیستلی شئ. بیا موږ سبا ملا ځان سره هم تللي، موږ ته په وخت نوبت نه دی رارسېدلی. بیرو به چیل مټیل وي، نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو، او بل زه همیشه څو وارې تللی یم. زما سره مې ماشوم په غېږ کې وي، باوجود چې ویلي مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې نل رمضان سره اوسته دی، دغه پیسې ما تر کې بیا ما سره مرسته نه کړی. او بل موضوع دا چې په اوله کې محدودیت $200 و، بیا وروسته $400 شو، اوس بیرته $200 شو دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبیرو بار چل مچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته که چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کېږو. او بعض وخت بانک یو شرط ایږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې زړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدغه راغلي دي، که دغه اخلی هغه دي، که نه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي، هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستي، بیا هم چې صرفه ته وړي دي 50 افغانۍ، موږ نه 10 روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې خو موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي، ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستی، خیاطي به ګنډل وکړي، له سختو طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خود ښځو لپاره بیخي زمینه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپلې پیسې نشي ویستلی. هغه پیسې چې ښځو په کلونو په ډېر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي، هغه نشي راخیستلی. خلکو دغه دوه ژمی په ډېر سختۍ سره تېرې کړې، مریضیان یې په خلکو باندې راغلل، پیسې به دې وي په بانک کې راخیستی نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې زما پیسې په بانک کې دي او زه نشم راخیستلی. کله چې غواړم چې پیسې وباسم، باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي. یعنی دا پتن کې چا پیسې په کاریږي، خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخیستی.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری مېرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړې دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک رالیږد مخکې تلو، خو کله چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده، سوداګري ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې مېرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې مېرمنو خپل پیسې په بانک کې خو دې زکتې امنیتی ستونزې ډېرې وي، او دوی نسوی کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوي ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې هغه ټول په بانک کې ایښوي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ، نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شوه. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سهار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي، بیا هلته نوبت به م نه ورته، بېرته به بیا کور ته راتله. او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي، خو دوی نه سوی کولی چې له 200 نه ډېرې راوباسي.
مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له بده مرغه چې مېرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نشته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نشته، او کوم مېرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نه سي تلی. یعنی په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي، او په معاش کې هم بدلون راغلی. او کوم مېرمنې چې په موسساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو مېرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نه سي راایستلی، نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي. او بل له یوې خوا بېکاري سي، او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نه سي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځایه چې موږ خبر یاستو، تاسو یوه افغانه سوداګر یاستئ، درته وایه چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته هم ډېر جنجال جوړ کړی، ځکه چې د موږ هغه کومه آډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما وویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی، نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سهار وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دی. ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې، خو اوس له بده مرغه چې لیکل او رالیږل ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه، ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي، هم د بانکو ځکه چې خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوي دي. په اسانتیا سره څوک نهسي کولی خپل پیسې ترلاسه کړي، نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید په هفته کې دوی نوبت ونیسي او سهار وختي ووځي. زه خپله سي یم، زه یعنی سهار وختي د لمانځه په وخت زه نه سم کولی بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې هم ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نامحرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه هم نوبت در نسي. نو کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي، موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس دندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره څه نشته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور سوه، ځکه چې په تېره هم ښځې، ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده، نو هغه یو دوی هفتې به ځي مخکې له دینه چې خپل معاش واخلي، د بانک احوال به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي او که نه بیا یې نوم په لیست کې، نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي. او نور عادي خلکو سرمایه چې دي، کومه پیسې چې دي، د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپلې کومې پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي، یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کارو سره خلک په بانکو ډېر بې باوره سوه، ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده، او خپل پیسې نسي راایستی سمې. او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعینو سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي، نو د دوی زړه ناکراره وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي، او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي. او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي، دغه وزره 3000 روپۍ معاش وي، او هغه په وزره 3000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسېږي او خپل معاش ترلاسه کړي، بیا وایي چې نوبت راورسېد او که ونه رسېد. نو ستونزې خامخا ډېرې دي، په دې هیله چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي، او د خلکو کومه پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسېږي.
دا چې د بانکونو له رامنځته
کې دل اوس خمخ کې خلکو په تیر بیا میرمن خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې. په مرکه کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکارې لکلیوالو خدو سره وو راتوي د نوموړې په باور پخوانی خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وی ساتي.
پخوا کې خزی خو پردی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمکول لپاره به خزو ته ورکوله. خزی به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بورې په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرم کېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې. دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنانوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلی نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سرخلاصو چې موږ هم پیسې ګټلی سو. یا به فرض مثال چرګان به وساتله، هګۍ به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به خرڅوله، کوچ به خرڅوو، پیروی به خرڅوو، پنیر به خرڅوله، ځان ته به پیسې زیرمه کړلې. یا به خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړې و د هغه نه به لږه مږه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسي کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستي چې غاړي به جوړولې، پټوان به جوړولې، دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورته چې هغه تخپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. دغه د زیرمه کولو لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابینځ کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به ګاڼه رانی ولا یعنی سر زر به رانی ولا چې پیسې مې بي ځای لار نشي، په تلابه باندې تلابه پروتي راته. او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکر کیږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي، معلم سي، ډاکټر سي، قابل سي، نرس سي، په ټولنه کې ووزي د کار لپاره، او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسي چې اوس خونو زه کولای سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د اندرو لورګانې دي، دا ټول تکزه ټکر رانی سم تار رانی سم، په دوی باندې دغه نغاړي جوړی کم، دغه غاړي چې پنځله شل دانه غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم، ډیره پیسې تر لاسه کولای سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو، د سې تجارتونه پیدا سو، نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا د دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیر خوارې سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپله خپل په خولو باندې خولې توی کړي دي، زحمت یې ایستلی، زیار یې ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلومې. بیا به یو چا ته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورورې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ما نه ورکې نسې، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسې، پیسې به مې درسره یې. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړ چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پسنداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپل پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو لپاره، او اکثره ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه یې راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدیه درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه یې هم خرڅ کړه، نقدې پیسې یې کړلې چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکوي، هم خپلې پیسې را رای وړله په بانک کې واچوله، خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته ور وسپارله او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظې وې. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله او خپل پیسې یې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، مېرمنې یې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
ښځې چې ورغلې مراجعه وکړلې خپل پیسو ته، پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دي او څه ډول دي او څنګه دي، موږ باید په دې ټولو پوه سو، هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی وو او نه یې غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه یې لاړ شي، ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکړم توضیح یې کړمه، نو هغه چې ما په کار اچولی دي هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کموز پیدا کړو، ټول خو وتښتېدله د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کړو. نو یو سیستم یې جوړ کړله چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به 40,000 افغانۍ یا $200 موډلې $200 داسې به دغه ښځو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 40,000 افغانۍ دپاره د سهار د 6 بجې څخه لاړ سه شارې نو کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې ودرېږه، د غرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه، سردرد و چیرې په مځکه کې کښېنه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کښېنه، چیرې کانتین سره کښېنه، دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولاني وخوره، مریض سه، جوړ سه، ناجوړ سه، 10 رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پېښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تېر کړه، 3 بجې 3:30 بجې نوبت دې راځي چې بیا ته $200 باسې. چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکونکی ده، ښځې ډېر پښېمانه دي چې ای کاش موږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاش کې یو نمره مځکه مورانی ولې وای، ای کاش موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مو نه وای ورکړی، څه مو اوس ترلاسه کړله.
څه فکر کوئ بیا به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه یې د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بله تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابیږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه ږدي، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د اوړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې کښېدي، بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي، نو دا چیرې ښځې مني د ځان دپاره، چیرې په ځان دا لورینه ده، چیرې په ځان دا پیرزوینه ده. هېڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کښېدي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سو ولول چې بیخي په یو زاړه قبر کې ایږدم نور نو په بانک کې یې نه ږدمه پیسې. دا ما خپل په غوږو اورېدلې دي چې کس داسې وویلې. نو دغسې اعتماد او باور د بانکونو لاړه 0 سره 0 سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسطواره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده، بېرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو بېرته بیا بېرته نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کښېږدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمین کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وایي اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوي دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وایي دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لرې کړي دي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیا وي پیسې ترلاسه کولی شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو هغه پیسې هم په بانکونو کې بندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره یې سپما کړې وې. دې کار ټول خلک په تېره بیا میرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ورباندې لګېدلي دي، له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 2 2 1 4 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړی وي، او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو، او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي، او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شته ویل کیږي، او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی، او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده؟ نو اټوم چې ده وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول، دغه ځای ته مو پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي، او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي، او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم در ښکاره کول سي. په هغه کې راټول سوي دي 113 دانې دي. 2 عناصر طبیعي دي، 6 عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ سوي دي. په دوراني جدول کې اول 6 عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، داسې ټوله تر کوم ځایه پورې 113 دغه 113 دانې دي. دا ټوله 113 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول 6 عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول 6 عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، ریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، نایتروجن دي، اکسیجن دي، فلورین دي، نیون دي، سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، سیلیکون دي، فاسفورس دي، سلفر دي، کلورین دي، ارګون دي، پوټاشیم دي او کلسیم دي. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا 6 عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دي، یو کلورین دي. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له 6 هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې به واوري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ یې توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکی درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هیله ده د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه له ځان سره ولرئ، ځکه خونکی درته په کتاب کې رشته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخونکی اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وه چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروټون نمبر یې یو دی، موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی، موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نشو لیکلی، لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یو پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو، او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی، داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسي ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اتوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر سو هغه د یو عنصر د یو اتوم اتومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اتومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو A مساوی کیږي P جمع N. N سو نیوټرون نمبر دوه و، P سو پروټون نمبر هم دوه و، دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځانه سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځانته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو، په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیادلی سي. دوهم مدار که چیرې ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نسي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضربې که چیرې د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هو اوکی درنوز د کونکو په درس کې مو واورو دل چې خون کې درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو مو خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوي او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خپرونه دوام ته ښه راغلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سر کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکبات او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویچار فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت وتر کو او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویچار فورس تیوري رد شوله. نو ډېر هغه مرکبات چې د ژوندي حجراتو یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدېږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په عوض و کاربن ته زیاته توجه وشوله. اوس عضوي کیمیا داسې تعریف و چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیا علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچې دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص دي چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینو چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلي کېدو نقطې کښته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطه کښته وي، د غیر عضوي د جوش نقطه لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې کاربن اتوم د اتوم دی بل د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت یې د یو زیات شمېر عضوي مرکبات د جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات دي، کوم کیمیاوي تعاملات چې د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي، د عضوي عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه صابون چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر څرخونه غوروي او فابریکې چلي ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالي لکه پنبه، وړۍ، وریښم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوې لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسټوري تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپیت او داسې نور. همدارنګه استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سېپټیک او انستېټیکس، همدار اورس او پیګمنت، کلم رنګ او کاغذ، تکاسی فلم، داغې، پیشاب، د خوند ورکول، رنګ ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نخلي، مو صابون، او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډه دا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چانچونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي موادو په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک، ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند یې د تیرې نیمې پېړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پاڼې پرانستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره. همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذو د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځته راوړي دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړی دی، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی شي چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر مشتشمن هر وخت شامل ده. مننه چې درسي ساعت ته غوږی است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساینسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسی ساعت اوسنۍ درسی ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسی ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو د نننی درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننی درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه